אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רג
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنیم بجې دي چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي نن چهارشنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وایي پاکستان تر اوسه په خپله خاوره کې د طالب جنګیالیو په خلاف اړین او غوښتل سوي اقدامات نه دي ترسره کړي او امریکا وایي چې د داعش د ماتېدو پس د سیمه ییزو ډلو سره مرستې کموي دا او ځینې نور رپوټونه په دې خپرونه کې اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه باید تاسو ته وړاندې کړي
د خبرونو لنډیز د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا ویلی دی چې په جنیو کې د سولې د خبرو دا پړاو باید داسې په جدیت پیل شي چې هغه د سوریې وکلانو شخړو او جنګونو ته خاتمه ورکړي د نړۍ د کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پا فرانسیس په برما کې په خپل وینا کې د بیلو بیلو مذهبي ډلو ترمنځ د اتفاق غوښتنه کړې ده او شمالی کوریا د یو بل بالستیکی توغندی ازموینه هم وکړه او دا هم د خبرونو تفصیل د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا ویلی دی چې په سوریې کې د نوو جنگونو په باب د اندېښنو سره سره بیا هم دی په دې فکر دی چې دا یو وخت دی چې د سولې د خبرو دا نوی پړاو باید په داسې جدیت پیل شي چې هغه د سوریې اوه کلنو شخړو ته خاتمه ورکړي تاکل شی و چې دا خبرې پرون په جنیو کې پیل شوې وې مګر د ملګرو ملتونو یوې نتاقې ولا سندرا ولوچی ویلی دي چې د سوریې د حکومت هیئت لا تر اوسه نه را رسیدلې لکن دا سي اټکل کې چې هغه به نن جنیو ته ورسیږي خاغلی د مستورا پرون د سوریې د حکومت د مخالف هیئت سره د ملاقات نه ورستو ویلی چې د سوریې دواړه متخصصې ډلې د سولې په دغو خبرو کې د دې فرصت لري چې د لومړني ځل د پاره په مستقیم ډول مذاکرې پیل کاندي برتانی په جنیو کې د سوریې د سولو په خبرو کې د اسد رژیم د مخالفینو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی د منځني ختیځ د پاره د برتانی د دولت وزیر لاستر برټ د سوریې د حکومت د مخالفینو د هیئت د مشر ناصر حروی سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې د جنیو د سولې د خبرې باید په سوریې کې د شخړو د ختمولو لپاره د حل یو جامع سیاسي لار ته فرصتونه پیدا کاندي د نړۍ د کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پا فرانسیس په برما کې په خپل وینا کې د بیلو بیلو مذهبي ډلو ترمنځ د اتفاق غوښتنه کړې ده مګر هغه په مستقیم ډول په خپل وینا کې د رخاین د حالت خراب حالت ته توجه کوم اشاره نه ده کړې د کاتولیکانو دغه مذهبي مشر پا فرانسیس په خپل دغه وینا کې دا هم ویلي دي چې د بیلو بیلو مذهبونو د پیروان ترمنځ د نفاق او بدبینۍ په ځای باید هغوی په خپلو کې اتفاق ولري او هم د زیات صبر او حوصلې نه علاوه د عفونې کار هم واخلي د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټونه تایید کړي دي چې شمالي کوریا پرون یو بل بین القاروي بالستیک کندغندې چې تقریبا 0 کیلومتر منزل کولای شي امتحان کړی دی د امریکا د دفاع وزارت وایي چې شمالي کوریا د غتوندې پرون د ماسپخین په یو بجه او یو لس د قوار کړ د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې دغه توغندې د نورو نه په زیاته فاصله کې هدف شتلی شي او هم د نورو نه لوړ پرواز کولای شي هغه وایي چې د شمالي کوریا د توغندیو د جوړولو هڅې د نړۍ هر یوې برخې ته ګواښ دی هغه دا هم ویلی دي چې شمالي کوریا د نړۍ لپاره خطرناک ده د یمن مقامات وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو بیړۍ د حدیده بندر ته رسیدلې ده دا په یمن باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو د درې هفتیزې محاصرې نه وروسته اول ځل دی چې یمن ته په بشري مرستو بار یوه بیړۍ رسیږي د یمن دغو مقاماتو ویلي دي چې دغه بیړۍ چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام په مرستو بار وه پرون د حدیده په بندر کې لنګر واچو دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ په استرالیا کې پولیسو ویلي دي چې دوی هغه سړی چې نیت یې کړی و د نوي کال په شپه ټروریستي حمله وکړي توقیف کړی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک ټروریست چې په اصل کې د سومالیې دی او اوس د استرالیا تابعیت لري 40 کاله عمر لري. پولیس وایي هغه سړی هغه نیت کړی و چې د استرالیا د میلبورن په ښار کې د نوي کال په شپه د یوه اتومات ماشیندار په ذریعه په ډزو کې چې هر څومره کېدای شي هغومره خلک قتل کړي. د استرالیا مقامات ویلي دي چې دوی داسې ګمان کوي چې دغه سړی به په یوازې ځان دغه حملې نیت کړی وي، مګر دغه مقامات ویلي دي چې هغه د چپاغه د دې الزام هم لګېدلی چې ګوندې د داعش د افراطي ډلې سره یې خواخوږي درلوده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن وایي پاکستان تر اوسه په خپله خاوره کې د طالب جنګیالیو په خلاف اړین او غوښتل سوي اقدامات نه دي ترسره کړي. د نیکلسن په خبره ترګر لا هم د ډیورن له کرښې د بریدونو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راوړي. دغه امریکایي جنرال د سه شنبې په ورځ د خبریالانو سره خبرې کولې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکایي جنرال د سه شنبې پرس خبريالانو ته وویل چې د ټیټې کچې طالبان د پاکستان په مدرسو کې ګمارل کیږي او د بهرنیانو سره د جنگ په نامه افغانستان ته استول کیږي، خو دلته بیا د خپل افغانانو سره جنگ کوي او وژل کیږي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د افغانستان جګړه کورنۍ ده او دوی پکې هیڅ لاس نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې پاکستان لا هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي.
We've been very direct and very clear.
خبري نیکلسن په پینټاګون کې خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان جګپوړو چارواکو د امریکا او افغانستان ز چارواکو سره خبرې کړي او د وسلوالو په خلاف د اقداماتو ژمنه کړې ده، خو نیکلسن زیاتوي چې د پاکستان د غشمنې تر اوسه نه دی عملي شوی. د یوې پښتنې په جواب کې چې آیا د پاکستان استخباراتي ادارې اوس هم د حقانی د شبکې سره اړیکې لري، امریکایي جنرال جان نیکلسن وویل چې د امریکا د لوی درستانو د کمیټې عمومي مشر او نورو پوځي چارواکو کانګرس ته ویلي و چې د حقانی شبکې او د پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې لا هم شته دي او زه هم د هغوی سره په دې نظر کې موافق یم. د جنرال جان نیکلسن په امر په دې وروستیو کې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې د هیروینو د جوړولو پر څو ځایونو بمباري کړې دي. په دغو بریدونو کې یو شمېر کسان هم وژل شوي دي.
Yeah, this is not a war on drugs. This is a war on talent.
جنرال نیکلسن وای دا د مخدره موادو په ضد جګړه نه ده، دا د طالبانو د مالی سرچینو په ضد جګړه ده. نیکلسن وویل په دې وروستیو کې د طالبانو په مشرتابه کې د نشئی موادو د ګټو پر سر هم شخړې پیدا شوې دي. هغه د مثال په ډول د طالبانو د یو مشر ملا عبدالمنان نوم واخیسته چې په خبره یې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته یې د نشئی موادو په عوایدو کې برخه نه ورکوله چې د ستونزه اند کوټه تر شورا پورې ورسېده. د ملکی تلفاتو په برخه کې جنرال نیکلسن وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو نه کار اخلي. هغه وویل چې د هرې پیښې په هکله تحقیقات کوي او د تحقیقاتو لپاره ځانګړی ټیم لري، او هر کله چې په مطبوعاتو کې د ملکی تلفاتو خبره وشي سمدستي دغه ټیم کار پیل کوي او د یونما د راپور سره هم مخالفت څرګند کړ. په خپل افغان امنیتي ځواکونو هم د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې لپاره پوره کوښښ کړی. جنرال نیکلسن وایي چې په اکثر ځایونو کې چې حتی دښمن پکې ولیدل شي هم د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د خطر د موجودیت په صورت کې افغان امنیتي ځواکونه په سیمه بمباري نه کوي. جنرال نیکلسن همدارنګ وویل چې په یو څو ورځو کې بعد افغانستان د جوزجان او د افاریا په ولایتونو کې افغان او نړیوال ځانګړي ځواکونه د داعش په خلاف عملیات پیل کړي. جنرال نیکلسن وویل د سوری او عراق نه د داعش جنگلي افغانستان ته نه دي تللي او اکثره غړي د پاکستاني طالبانو په خواني غړي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې د داعش د ماتې سره متحده ایالات اوس د هغو سیمه ییزو ډلو سره خپلې پوځي مرستې کموي چې د توندلارو په وړاندې جنګیږي. د دغه سیاست د بدلون خبر لومړی تیر اونۍ ترکیه خپور کړ چې له ډېرې مودې راهیسې سر ټکوي چې ولې امریکا د کوردي پیشمرګه ملاتړ کوي. په دې حکله نور تفصیل به د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د سپین ماڼۍ ویاندې د دوشنبه په ورځ ویل جمهور رئیس ټرمپ هوډ کړی و چې په سوریه کې به د داعش د ماتولو لپاره د هغو سیمه ییزو ډلو سره مرسته وکړي چې د توندلارو په وړاندې جنګیږي، او اوس چې دغه تش په نامه خلافت ماتېدو ته نږدې دی نور نو متحده ایالات دغو جنګیالیو ته خپلې مرستې کموي.
یو ځل چې موږ د داعش په وړاندې بریا ته نږدې شو نو د دې بهیر یوه برخه دا وه چې ځینو مشخصو ډلو سره به مرسته کمیږي. اوس چې موږ په فزیکي ډول هغه مقام کې یو چې ځینو مشخصو ډلو ته مهمات ورنه کړو، خو دا د دې معنی نه لري چې موږ د دغو ډلو ملاتړ نه کوو.
سپینه ماڼۍ تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې د ترکیې د جمهور رئیس سره څه ژمنې شوي دي، خو د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس ترامپ د پریکړې هرکلای وکړ.
ولسمشر ترامپ پوهیږي چې د ترکیې لپاره څه شی مهم دی او له شروع نه د داعش په وړاندې د ترکیې د مبارزې دریځ روښانه و. موږ وایو که غواړئ د داعش په وړاندې جګړه وکړئ نو باید سم شریک ځان ته وټاکئ. د یو ترهګر سازمان په وړاندې د جګړې لپاره د بل ترهګر سازمان نه استفاده نه شئ کولی.
انقره سوریه کې د دموکراتیکو قواوو جنگیالیو ته چې کوردان دي د ترهګرې ډلې په سترګه ګوري چې په ترکیه کې د کوردستان د پی کی کی سره تړاو لري او ترکیه پرې بندیز لګولی، خو متحده ایالات دغه قوا په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې ډیره ګټوره بولي او د ترکیه د خوښې خلاف یې ملاتړ کړی. خو په سوریه کې د کوردانو یو مقام د امریکا د سیاست د بدلون خبره رد کړه.
موږ په دې حکله د ترکیې له خوا خپره شوې اعلامیه ناسمه بولو. د امریکا او په سوریه کې د دموکراتیکو قواوو ترمنځ په همکارۍ کې د امریکا په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. همدارنګه د کوردستان په خود مختاره سیمه کې د مشرانو په سیاسي اړیکو او همکاریو کې هم بدلون نه دی راغلی.
په سوریه کې عامه کوردان د متحده ایالاتو د دوامدار مرستو په اکله ډیر خوشبینه دي.
موقف الامریکین
زه باور لرم چې کله دلته نور د امریکا غټه پاتې ورسیږي دوی به د سوریه دموکراتیکو قواو سره خپل ملاتړ هم بند کړي او ټول هغه خلک به یوازې پرېږدي چې تر فشار لاندې دیکتاتوري رژیم کې ژوند کوي. د سوریه په شمال کې دا د امریکا سیاست دی.
د ترامپ ادارې تر اوسه نه ده روښانه کړې اوس چې د داعش په وړاندې جګړه تقریبا مخ په ختمېدو ده، د امریکا او د سوریه د کوردانو د اړیکو د راتلونکي په اړه بحث شوی ده او کنه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سوریې د حکومت او مخالفینو استازي په جنیو کې د خبرو لپاره راټول شوي. د خبرو هدف په سوریه کې د شپږ کلنې جګړې پای ته رسول دي. په دې جګړه کې تر اوسه د 500,000 څخه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. د امریکا ژه خبریال هنری ریجول د موضوع په هکله رپورټ لري چې د اشق الله رحیم زوی څخه یې واوري.
د حکومت او مخالفینو استازي په داس حال کې په جنیو کې جرګه شوي دي چې په سوریه کې لا هم د روسي او پخپله د سوریه حکومتي ځواکونه په داعش او نور وسلوالو هوایي بریدونه کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز په لندن کې دی وایي د همدې تیرې یک شنبه په ورځ د روسي ځواکونو د سوریه په ختیځه برخه کې په یوې سیمه کې چې د داعش په لاس کې ده بمباري وکړله او د 500 نه زیات ملکی خلک ووژل. په خپل مسکو هم ویلي دي چې د بریده کړای دی خو وایي ملکیان نه بلکې وسلوالي وژلې دي. روسیې په 2015 کال کې په سوریه کې نظامی مداخله وکړه او د همدې مداخله پر مټ د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد ځواکونو ډیری سیمې بیرته د وسلوالو مخالفینو نه ونیولې. د لندن د چاتم هاوس په څیړنیز مرکز کې څیړونکي جینی کینن مونټ په دې حکله امریکا غږ ته داسې وویل: روسیا اوس د مصلح نقش ادا کوي، خو که وکتل شي همدا د روسیې نظامی مداخله و چې په سوریه کې بشار الاسد په پخو ودراوه او د هغه د کامیابی وخت پیل شو. د لومړی ځل چې په جنیو کې د خبرو مشري یو متحد هیئت کوي. دغه هیئت وایي جمهور رئیس اسد د سوریې پر راتلونکو کې هیڅ برخه نشي درلودای. د مخالفینو جګپوړي مرکشي ناصر الحریری په دې حکله داسې وویل: په دې مذاکراتو کې په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه کېدلی شي. غربي هیوادونه د جمهور رئیس بشار الاسد په حکومت تور لګوي چې د بشریت ضد جرمونه کړي دي. په دې جرمونو کې په ملکی خلکو بمباري او په پراخه توګه د خلکو وژل او شکنجه کول شامل دي. خو اوس د پخوا په شان غربي هیوادونه په دې چندان کلک ټینګار نه کوي چې هغه دې دوا کلری شي. د سوریې په جګړه کې روسیا او ایران د اسد د رژیم سره ولاړ دي، خو د امریکا په شمول غربي هیوادونه بیا د میانرو وسلوالو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په تلیفون خبرې کړې دي او په ژنیو کې د مخالفینو او سوریې د حکومت د اسادو ترمنځ د غونډې په اهمیت یې ټینګار کړی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت په حکومت کې د ښځو د 10% د ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي، خو هڅه کوي چې په حکومت کې د ښځو د ونډې په تړاو خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. اجرائیه رئیس پرون د ښځو د پیاوړتیا په ملي کنفرانس کې وینا کوله. زموږ همکار لیمینیازی له کابله په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د دوامدار پرمختیایي موخو په اړه کې د ښځو د پیاوړتیا په نوم په ملي دوه ورځني کانفرنس کې ښځو په دې موخه ګډون کړی و چې د جنسیتي برابرۍ په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په یاد کانفرنس کې اجرائیه رئیس عبدالله د افغانستان د دوامدار پرمختیایي موخو ته په رسیدو کې د ښځو ونډه اړینه وبلله او زیاته یې کړه چې دغو موخو ته د رسیدو لپاره به افغان حکومت د ښځو ګډون زیات کړي. عبدالله وویل که څه هم دوی په حکومتوالۍ کې د ښځو د 10% ونډې په عملي کېدو کې پاتې راغلي، خو ټینګار کوي چې په راتلونکو کې به دا ونډه زیاته کړي.
سطوح تصمیم گیری اهداف قبلا پیش بینی شده بود.
در تصمیم نیونه پا کچه کم اهداف چی پا پام کنی ول شوی و مک پا کی پا تره غلیو لدش میره چخه در خزو دیرش فیصد ونده در حقا مسائل دی چی مگه باید جبران کرو. یادو مختنه رسیده لاوپاد که دل بنایی وازی پر خزو اغیز نگوی بلکه پا طول حواد او طول نپوی.
همه این ملک و مردم ما خواد
د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا له ولسو موخو څخه یو یې هم جنسیتي برابروالي ته د ښځو لاسرسی دی. افغان حکومت وایي دا مهال په افغانستان کې 40% ښځې په حکومت کې کار کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وینا یوازې په سیمه ییزو ادارو کې بیا د ښځو ونډه تر 14% رسیږي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د جنسیتي برابروالي په یاد کنفرانس کې وویل د ملګرو ملتونو موخې یو بل پورې تړلې دي او د ټولو د لاسته راوړلو لپاره باید ټول په پام کې ونیول شي. هغې زیاته کړه د جنسیت برابروالی د تلپاتې پراختیا په ولسو موخو کې د پام وړ دی او که سترګې پرې پټې شي نورو موخو ته رسېدل به ستونزمن شي.
من ازدواج یک دختر زیر سن که در هدف پنجم آمده هست
دا وایي که د یوې ماشوم نجلۍ له واده څخه مخنیوی ونشي نو درېیمه موخه چې روغتیا ده او څلورمه موخه چې پوهنه ده ورته نشي رسېدلی. د تلپاتې پراختیا ټولې موخې له یو بل سره تړلې دي.
اهداف انکشاف پایدار یکی با دیگری ارتباط مستقیم دارد.
د تېرې اونۍ په پای کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د سازمان مشرې ریبیکا تاورس وویل چې افغانستان د نړۍ په مخ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په حکومت کې د ښځو ونډه د پام وړ ده. میرمن ریبیکا دا هم ویلي وو چې د ښځو په تړاو پرمختګونه که څه هم ستایي، خو لا هم دا هیواد په سیاسي برخو کې په تېره بیا په ټاکنو کې پراخ حضور ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د زیمبابوې نوی جمهور رئیس ومنل چې د جنوبي افریقا دغه هیواد په تیر وخت کې ستونزه درلوده او د رابرت موګابي په مشرۍ د حاکم ګوند تقریبا په 40 کلنه دوره کې د بشري حقونو څخه سختې سرغړونې سوي وې، لیکن جمهور رئیس ایمرسن ننګاګوا د خپل سیاسي مخالفینو په خلاف د یو شمیر اداري فساد د قضیو څخه وروسته تیره هفته د وفاداری لوړه وکړه. انتقاد کوونکي وایي دغه محاکمې فقط د دې لپاره دي چې د نورو جدي جنایتونو غم پر وخوړل سي. خبریالي انتانا پاول په دې باره کې له حراري څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
جمهور رئیس ایمرسن ننګاګوا د خپل زخمی هیواد لپاره چې د بشري حقوقو سرغړونو او د اداري فساد مصیبت ځپلی دی وازانه لار په مخ کې ویني چې هغه بخنه ده. جمهور رئیس ایمرسن ننګاګوا وای زه په خاکسرۍ سره ټولو نه غواړم چې تیر په هیر کړي. مګر یو ورځ وروسته د مګابه د دوري وزیر اګنا اتیوس چمبو د پراخه اداري فساد په تورونو په دولتي زندان کې بند کړ شو. د چمبو مدافع وکیل لومور مادهوکو وای
I think that they're just using him to try and to portray an image of dealing with you know corruption and so forth. But the cases that my client is facing, these are very old cases. I think the most recent is 2005.
زه فکر کوم دوی د استعمالوي او داسې تصور ورکوي چې د اداري فساد او نور موضوعاتو سره چل چلند کوي، مګر د هغو قضیو سره چې زما معاکل مخامخ دی هغه ډېرې پخوانۍ قضیه دي. زه فکر کوم ډېر تازه قضیه په 2015 کال کې ده چې واقعا ښایي د ده لخوا جدي څه نه وشوي. دا فقط د ده د ځورولو لپاره ده او کوشش کوي داسې تصور ورکړي چې د اداري فساد سره چلچلند کوي. د بشري حقوقو حقوقپوهان وایي جدي جنایتونه شته او ډېر جدي مرتکبین دي چې ژغورل کیږي. د بشري حقوقو حقوقپوه بیتریس میتتوا وایي
If there are crimes that have been committed, everybody should, in fact, be put on trial. It shouldn't be selective at all. It shouldn't depend on which faction you belong to. Are you on
که جنایت شوی وي نو په حقیقت کې هر څوک باید محاکمه شي. دا باید په هیڅ صورت سره د انتخاب له مخې نه وي. دا باید داسې نه وي چې ته د کومې ډلې پورې اړه لرې، زموږ په خواهیې یا بلې خواهیې. کل قانون نه د تیر وخت د غلطیو د اصلاح کولو لپاره کار اخیستلی کیږي، نو دا باید په هر چا باندې تطبیق شي. ډېر زمبابویان نه غواړي چې پخواني مشران په درنښت سره آرام وکړي. د پاتسن زمارا مشر ورور ایتایی په 2015 کال کې تختول شوی و ځکه چې د مګابه مخالف و. د هغه لا تر اوسه درک نشته. فعال پاتسن زمارا وای
کارن پرزیدنت امازون مننګاګوا پلید ا ویری میجر رول اند سو هی از کمپلیسیت هی از ا پارت اف اور هی واز ا پارت اف دات ارنجمنت اند گورنمنت
وسنه جمهور رئیس امرسن ننګاګوا یو ډیر مهم رول لوبولې ده او ځکه نو د په جرم کې شامل ده. د حکومت د انتظام و برخه و او زمونږ لپاره دا د غالی لاندې اوبه تېرول دي او وای ژوند داسې ده هیڅ پیښ شوي نه دي او زه فکر کوم چې دا درسته خبره نه ده. کلیساوی چې په زمبابوې کې مهم قدرت لري د دې نظر سره مبارزه کوي چې تیر دې هیر شي. پاستور کریس اوپا روچا وای د لارښوونې لپاره نورو افریقایي هیوادونو ته ګوري. پاستور اوپا روچا وای
In Zambia, we saw when President Levi Mwanawasa came into office, Chiluba, who was the outgoing president, was not given any immunity.
موږ په زمبابوې کې ولیدل کله چې جمهور رئیس لیوي مواناواسا قدرت ته ورسېد چې لوبا چې دوره یې پای ته رسېدلې وه هیڅ مسؤلیت ورته نه و ورکړل شوی. ده باید د هغو جرمونو قیمت ادا کړی وی چې کړی و. ښایي چې دی بندي شوی نه وی، مګر هر بد کار چې شوی وي باید څرګند شي، ځکه نو د هغو کسانو سره باید چل چلند وشي. زمبابوې خپل خلک مني باید
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په داسې حال کې چې روسیا وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا د پوځونو راتلونکي ګډ سمندري او هوایي تمرینات له شمالي کوریا سره د مذاکراتو مخه نیسي، ګمان کیږي چې شمالي کوریا پلان لري چې د دغو تمریناتو له پیل کېدو یوه بله اټومي ازموینه وکړي. د سویل څخه به د امریکا غږ د خبریال دانیل شیرف د رپورټ غټ ټکي سید سلیمان تاسته واوروي.
د کوریا په ټاپو وزمه کې تشنج زیات شوی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې شمالي کوریا د یوې بلې اتومي ازموینې د سرته رسولو پلان لري. امریکا او جنوبی کوریا د ډسمبر له 14 نه تر 18 پورې پوځي تمرینات سرته رسوي. د جنوبی کوریا او جاپان مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د رادار او رادیو ثبت شوي سیګنالونه ښیي چې شمالي کوریا د اتومي ازموینې لپاره آمادګي نیسي. د جنوبی کوریا د خارجه وزارت وایان نیو کیو ډوک د سه شنبه پورس په سول کې خبر اعلان تویل چې په پوره وسوق سره خبر نشي کوله چې اتمن به شمالي کوریا اټومي ازموینه وکړي خو له نږدې نه څارنه کیږي. هغه وویل
وری جنګبونن 미국, 일본 등 우방국과의 긴밀한 공조 하에 북한의 추가 도발 가능성을 예의주시하면서
몽드마타 헤다이 야라토 아우 자판 포 슈물 독폴로 니지디 안디와란 사라 마슈와리 카우 아우 와자 파 디깟 사루 즈몽 후크마트 다 샤말리 코리아 디오벌 파라운 키 이크담 임카나트 나라다이 바슈파라 아마다기 니왈레 리포르투나 와이 치 다 아메리카 아우 주누비 코리아 파우즈나 다 15 브라자나 요 탐리나토 라파라 자누나 타야레이 아우 디 룸르즈 라파라 다 에프 22 다발라 레포르트 파 마흐툴루 الوتکو په شمول 213 جنگي الوتکې پکې برخه اخلي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات د خپلو هوایي قواو دغه پرمختللې الوتکې جنوبي کوریا ته لیږي. شمالي کوریا د دغو تمریناتو غندنه کړې ده او په سخته لهجه د متقابل نظامي ځواب ګواښ کړی. له بلې خوا روسیا وایي چې دغه تمرینات له شمالي کوریا سره د مذاکراتو لاره بندوي او دواړه خواوې باید له حوصلې نه کار واخلي. د روسیې د خارجه وزارت مرستیال ایګور ماګولوف د دوشنبه په ورځ په سول کې په یو سیمه ایز کانفرانس کې د خپلې وینا په دوران کې ویل چې شمالي کوریا په تیرو دو میاشتو کې پرونکې ګام نه دی پورته کړی او لازمه ده چې امریکا او انډیوالان یې هم عینشان حوصله وښيي. د تاس د خبري اژانس په وینا ایګور ماګولوف وویل چې متحده ایالات او جنوبي کوریا د نړیوال قانون سره سم د نظامي تمریناتو د سرته رسولو حق لري خو د شمالي کوریا اټومي ازموینه د ملګرو ملتونو د پریکړو سره مغایر وه. د روسیې دغه لوړپوړي مامور غږ کړی چې شمالي کوریا باید بله اټومي چاودنه ونه کړي. په عین وخت کې چین وړاندیز کړی چې متحده ایالات او شمالي کوریا دواړه باید د نظامي تمریناتو او د اټومي ازموینې د سرته رسولو نه لاس واخلي خو متحده ایالاتو یې دغه وړاندیز رد کړی دی. شمالي کوریا هر کال په سلګونو زره کارګران چین او روسیې ته د مزدورۍ لپاره استای او د دوړو هوادونو سره شریک سرحد دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
په استرالیا کې په یو کس باندې تور لګېدلې دي چې پلان یې درلود د نوي کال د لمانځلو په وخت کې په میلبورن کې تروریستي حمله وکړي. چارواکي وایي شل کلن مسلمان ځوان که تور ورباندې ثابت سي نو د عمر بند سزا به ورباندې وخیږي. خبریار فیل مرسر په دې باره کې له سیډنی څخه رپورټ رالېږلې دي.
دوی وایي ګمان کېږي چې دغه مشکوک کس سومالی الاصله استرالیایی ته به دی پلان یې لاره چې د نوي کال په غونډه کې د میلبورن په مرکز کې د فدراسیون په میندانګي کې په اوتومات ټوپک سره چې په څومره زیاتو خلکو باندې ډزې کولی شي هغومره وکړي. دغه میدانګي د استرالیا په دوهم لوی ښار کې دی چې محلي خلک پکې د نوي کال مراسم په ډېره جمع جو سره لمانځي. چارواکي په دې عقیده دي دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی ځان ته دغه عمل سرته رساوه او د آنلاین له لارې د القاعدې لارښود لاسته راوړی وو چې دا رنګه یوه حمله وکړي. ګمان کېږي چې دا د اسلامي دولت د ډلې سره خواخوږي لري. د پولیسو د کمیشنر مرستیال شان پاتون انوای چارواکو د 10 جنوري د میاشتې نه راپه دی خو د یو مشکوک کس په هڅه سره پاتون خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
The male is one of our high risk persons of interest and that he
دا کس زمنګ یو د خطرناکو کسان نه دی. موږ د ډیر وخت لپاره د څارو د یو استرلی ته بده او د مور او پلار سومالیان دي. په د باندې لګېدلې تورونه دا دی چې د غوښتل تورریستي عمل سرته ورسوي او د کوشش کوي چې د دغه عمل سرته در رسولو لپاره ټوپک لاسته راوړي. دغه کس د دوشنبې په ورځ د میلبورن په شاوخوا کې په خپل پلارني کور باندې د پولیسو د چاپی وهلو په وخت کې ونیول شو او دغه شتمني د ده د خپلوانو ده. د استرالیا د عدلی وزیر مایکل کینان وویل دا په تیرو درو کالو کې څوارلسمه توتیا ده چې د ملي امنیت ادارو او پولیسو کشف کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.